سلامونه او د هایل اونی زی خبرونه لیدلو ته ستړي مشي. د تیرو څکم درې کلونو موده کې چې طالبانو د دوه تر موافقه وروسته واکته ورسېدل، د دایش خراسان په نوم وسلواله ډله د طالبانو سربیره سیمه او نړۍ ته د یوې ځواکمنه ترګری ډلې په توګه فعالیت خودلې ده. نن د خپل ملمنو سره، یعنی دواړو چې پوزي پوها او تجربه لري، د دایش خراسان ډلې په اصلي هویت، د سیمې په امنیت او د ترګری او افراطیت په پراخېدو ژوره ارزونه او څېړنه کوي. موږ سره د افغانستان د مخکینی جمهوریت جنرال خوشحال سادات صاحب دلته ملمنده چې په سټوډیو کې براسري، او د پاکستان د پوز په متقاعد جنرال سعد محمد خان صاحب به موږ سره چې په سکایپ یې زموږ بلنه منلې ده. سعد صاحب، تاسو تم ستړي مشوم او سادات صاحب تاسو تم ستړي مشوم، په خیر رالی. اجازه راکړئ چې زه اوله پوښتنه د سادات صاحب نه دلته واخلم. سعد صاحب، زه به بیرته تاسو ته راوګرځم. یو عمومي لحاظ نه چې ګورو، افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو د واکمنیدلو نه وروسته داسې یو حالت راغلی دی، ګمان کیږي چې د دایش خراسان ډله، ټي ټي پی ډله او نورې ترګری ډلې ډیرو دلته مرکز جوړ کړی دی. سره د دې چې طالبان حکومت دا ادعا کړی ده چې موږ دایش ته منځ وړی، دلته هیڅ تروریستي سازمان نشته دی، مګر بیا هم ولې افغانستان داسې د ترګرو ډلو مرکز په نوم باندې یادیږي، خصوصا په دغه درې کالو کې؟ ساده څه
من نشنا سب تاسو ته ملمته او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د بده مرغه کله چې افغانستان کې د جمهوریت نظام د منځه ولاړو او د طالبانو حکومت راغی، بیا هم لکه هغه مشهوره کلمه چې نان ګورنمنټل سپیس، یا هغه فضا چې دولت پکې مسؤلیت نه لري، بیا افغانستان کې ایجاد شله. او هلته نه تنها داعش ډله، نور ګروپونه هم په اسانه توګه کولی شي خپل فعالیتونه یا ترینینګي پلان گذاري اجرا کړي. اگر چې طالبان دا ادعا کوي چې موږ دا په کنټرول کې نیول دي، یا بعضې د داعش کسان د منځه وړي، ول دا هغه واضح ګروپونه دي چې خپل دریځ معلوم کړی دی، یعنی مسلح یا اطلاعاتو ته معلوم وو. ولې ډیر صاحب په افغانستان کې نقاط شته دي چې هلته څوک نشي کولی پوشي په دې کې چې هلته دولت یا د افغانستان په مقابل کې داعش عملیات کوي کنه. یعنی داعش ډلې او نور ډلې کولی شي ډیر په اسانه توګه هلته خپل استخدامو کې، خپل تعلیماتو کې او نور بقیه نړۍ ته فایده شي، خپل جنگیالي ولېږي بدون د دې چې طالبانو سره خپل ځان مخامخ کړي.
طالبان کله د سوي خصوصا په دې وروستیو کې ویلي دي چې دلته داعش په نوم څوک نشته دی، که ډلې څوک افراد دا کار کوي، کریډیټ یا امتیاز د داعش په نوم ډلې ته ورکول کیږي چې دا یو استخباراتي عمل دی. په هر صورت اجازه راکړئ چې زه سات صاحب نه پوښتنه کوم. سات صاحب، تاسو ته به هم ستړي مشوي، ما داعش خراسان ډله ستاسو په نظر څنګه دومره قوي شوله، او دوی به د پاکستانی طالبانو او د افغان طالبانو سره د وسوالي جګړې فرق په څه کې دی؟ لکه دوی څه غواړي؟ خیر،
کور دا پورا منطقه چې کومه ده کنه، دا نن سلویخ کال نه زیات وخت شو چې دې پورا ریجن کې یو داسې نریټیو شو، یو داسې بیانیه خوره شو چې هغه کې مذهبي انتها پسندی چې کومه ده نو هغه دغه یو دغه هدف ته، او د دې په وجه باندې داسې ګروپونه لکه تاسو او کته په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، داسې ګروپونه راوچت شو چې هغه د ریاست نه هم زیات مضبوط شو او ریاست یې چیلنج کړ. چې کله د دې داعش خراسان کې دغه کې په لیوان کې، یعنی عراق او شام کې، دیتا پسپای وشو د دې نو بعد دی دلتا مشرقي افغانستان تا او بعضي علاقې د پاکستان په علاقو کې هم د دې غراغه، نو د لپاره غزرخیز از مکه چې کوم دنو هغه موجود را په دې منطقه کې، او دا سه چې ری کوم دغه غواړي دغه کوم اهداف دي هغه دلته چې کوم داسې ګروپونه دی هغه سره اتفاق لري.
نو د دې څوک نشته چې مقابله یو کی، او څوک نشته چې مقابله یو کی.
ګوره، مقابله کې اوس دغه داسې دی چې طالبان ته کې دي شوم مشکلات وي، او هغه مشکلاتو کې دادي یو لوی تعداد د پاکستان طالبان، تحریک طالبان پاکستان کې چې کوم دی په افغانستان کې موجود دی، نو هغه افغان طالبان دا ګوري کې دي سره مونږ لکه وانت کې سختې مسلو کې، یا چې پاکستان باندې چې کومه حمله کیږي هغه کې مونږ په دې باندې فشار واچو، نو دې کې دي شي دغه تلاړ شي مخکې سره نسو ګروپونه تلم دي، او دې دغه تلاړ شي دا داعش ته چې کوم دین دی منتقل شي دغه د پر افغانستان طالبان د پر بدل نور نور مشکلات پیدا کیږي مخکې مشکلات کیږي نور مشکلات پر پیدا کی او د دغه کې داسې چې کوم دغه وی کړه د کې سړی صحیح دغه دغه نشي معلومول چې څوک ته چا پړختي
مګر د څه ښکاری چې اوس دا اوس کا افغان طالبان یاد کو خو دوی د پاکستان د اړخ راغلل دوی په پاکستان کې مدارسو کې سبقونه ویل د دوی کورونه حل ته او دوی جوړیدل نو د پاکستان حکومت خو په دې پویدو چې د څه واقعب بولري فکر نه کوي ډیر مسولیت د پاکستان ریاست تراشي
بالکل د پاکستان زه اوس نه پالیسي نه زه خو د سلويختو کال نه چې کومه پالیسي پاکستان اختیار کړی دی د ضیاء الحق پالیسي چې کومې دي دا پاکستان د پاره دغه سرات پاکستان باندې اوس روان دي نو دا پوره دغه چې کوم دی کنه تاسو وګورئ کو شوروویان افغانستان ته راغلي او تاسو سوفیټ ارکایو زو ګورئ هغه ته تاسو پته ورکړئ چې د شوروویان بالکل دلچسپي نه و افغانستان ته راتلو داسې حالات عقیده پر پیدا کړی شو چې هغه افغانستان ته راوست بیا داسې یو دلته دغه تیار شو ګدونه تیار شو داسې ګروپونه تیار شو د هغې لپاره بېتحاشا اسلحه راله هغې ته اسلحه ورکړې شوه هغې ته بمونو جوړولو چلو خو هغې ته د جګړې چلو خولو بیا د هغې چې کوم دی افغانستان کې یو پروګرام شروع شوی خو هغه کامیاب نه شو هغه ته به ډی ډی آر وی کنه سنگر ډیسارممنت شي او
د بی وسلی کولو د بی وسلی کولو یا خالصا کولو
په سوسایټی کې سوسایټی کې دوباره چې کوم دی یو پرمنا زندگی تیرولو هغه د پاره یو لار جوړ کړی شي دا اونښو امریکای چې څنګه وکړل چې د شورویانو افغانستان نه وته د شورویانو ته مشکلات ډېر زیات شو جرمنی هغه وخت کې یونیفیکیشن او دغه مسلې شوې یورپ ته دغه لاړ دا علاقې بالکل پرې خو دا دغه په وجه باندې چې کم دینو دلته خانه جنگي شروع شو او دغه اثرات تر اوسه پورې چې کم دینو هغه ختمې
صحیح اجازه راکې زه تاسو ته ورسته به نورې پښتنه لرم سات سیب زبا سادات سیب نه پښتنه لته کوم سادات سیب یو خو منګه د داعش خراسان پر ډیر او چې دا دغه داعش په سوریه او عراق کې جوړ شوی او دغه د خراسان د ولایت یو څنګه ده خو چون افغانستان ډیر اوس تمرکز په افغانستان دی دوی دلته د خپل جنگیالي د مالی امکانات د پوزي تجهیزات به خاصتا د دوی دغه روابط یا مخابراتي ارتباطات او ساتل د شبکې فعالیت او دومره لوی تروریستي عملیات لکه مسکو کې او کا کرمان کې او کا ترکیه کې او کا او په افغانستان او بلو زینو کې دا څنګه کوي دوی د کومه کوي دا
بالکل دا کله چې 2015 کال کې افس سعید او هغه ملګرو په ننګرهار د اچین ولسوالۍ کې مرکزونه مینځ ته راوړل نو د هغه لپاره یو سپلای چین غونډه یو سیستم جوړ کړ په دې معنی چې هغه ځی کې چې دوی باید خپل استخدام یا ریکروټمنټ وکړي هغه په خارونه کې هغه ځوانان چې عقیدتي دي نگانه آمده بیا به انتقالاتي ډله ورته چې دوی راوړي د الکان چې د کالجونو نه د پانتونونو نه راوړي راوړي بین غرهار تا سپیس چې ما ویل چې وسته
یو خلاله
ته موجوده ده ترېننګ د انسیو جاري مواد د انتحار او انفجار دا ترېننګ تور کړی دریم بخش بدایي چې د فسیلیټی روان دی به وړي خپل ټارګټونو ته اهداف د پاره او څلورم به خپل اجرات به خپل کوي دا ډیر یو مغلق اپریشن چې داعش مختوړ او پاغي وخت کې منګه مقابل کې ډیر کلک عملیات وکړ دا هم زه غواړم واضح کړم چې د طالبان او د داعش د مطلق دښمنۍ د ځکه هم د نظریاتو د نگانم د سره خلاف دي او بل دا چې دا غتالويخ مليون ډالر چې امریکا ورته افتاوي ورکي از په ارقام نه غيګم دا مشخصا هم د دې لپاره چې باید داعش دله مقابل کې عملیات خپل دغه وکي اوس فعلاً زه چې ګورم داعش اگر چې په 2017 کال پورې دی ډیر د خپل تخنیکونه ډیر پرفیکټ کړل لري پوخ ته ورسول هغه دا چې زه ورته چې په ورچوال کمیونیکیشن کې د پی ایچ ډی اخستی ده په دې معنی چې په ډیر ستوند سره استخباراتي ارګانونه چې ټلیفون نګوارې تعقیب کیه لوکیشن نه پیدا کی هغه پیدا کولې او شي لکه وی پی ان نه استفاده کوي حتی د ماشومان لوبو ویډیو گیم چې کال اف ډیوټي ورته وي چې ویډیو گیم دی په ویډیو گیم کې کولای شي ته ټیکست ولګي خبرې وکړي د ویډیو گیم کې د خوانه د خپل پلان گزاري کوله دواړه په دوه نقطو ته نړۍ کې یا د افغانستان کې به ویډیو گیم پلی کاو بیا پاری کې به ټیکست زی کې به خپل د اپریشن د حقيقي عملیاتونو د دې کې ورکول د مال یعنی ورچوالي دغه ډیر تکړه دي او ډیر ستونزمن دي تاسو موږ سره چې امریکایان همکارانو چې استخباراتي ارګانونو موږ ته معلوماتونه راکول چې دی په موبایلونو کې وی پی خپل اپلیکیشن کې سوی هغه نه به مرکیدل چې ولې موږ د ډیر خوښیار دی ډیر تکړه دی ځکه اکثره د داعش ډلې جنگیالي چې دی د پانتونونو د کالجونو نه فارغ دی اکثریت ډیګری لري او به سواد پکې ډیر کم دی نو دا یو ډیر مغلق ټیم دی او بل د اپریشنل ګایډنس ته دا یو ډیر مبهمه یو مث موږ ته پاتې دی چې د څنګه د ټارګټ ورکول کی یعنی هغه فسیلیټیټر ټارګټر او هغه څو هدف چې ورته ټاکي چې کوم زی هغه څو چې توسلې ماده کوي او انفجاري مواد ماده کوي دا هیڅ چانه دلدلی پستر کو هغه خپل هغه څو چې انفجار او بم ځانم چالو زی هغه نه پوهیږي چې زما باس څوک دی مشر می څوک دی زما ته وسله څو راته راوړي او ما ته څو چا ټارګټ ماته انتخاب کړی هم دوه ورته ویل شي چې پلان کیږي ته ورشه هغه مواد راوخله او دا د خدای او د اخرت لپاره ځان والو زو او دا منګه تر 2021 کال پورې چې د امریکا غا د لوړ استخباراتي ارګانونو موږ سره پارتنرانو موږ هم دغه مث مات کړل نشو نو طالبان به څنګه دایدا وکړي چې موږ دا مث مات کړو
دا توانایي
اسانه نه ده دښمنۍ شته ول توانایي نه لري
زه غواړم د پاکستان اړخ ته راوړم سات سپ تاسو خو ګوري چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دا د خونړې او بریدونو لړۍ ډیره پراخه شوې ښکاری خصوصا په دې تیر یو دو میاشتو کې چې کلاورو او کله چې پاکستانی طالبان مسولیت اخلي خو میډیا کې راځي چې ټي ټي پی اخستې ابلچا اما کله کله هیڅ د بریدونه کیږي چې هغه مسولیت څوک نه اخلي لکه په دې ورستیو کې چې په چینایي انجینرانو باندې حمله وشولې دا ستاسو په نظر څوک دي چې په دغه ځی کې د باسازی خلکو باندې لکه د چینایي انجینرانو باندې چې حمله کوي دا څوک کوي دوی څه غواړي خیر
ګوره د دې د سی پک چې کوم دی کا چاینا پاکستان اکنامک کوریډور د دې ډېر دغه دي مخالفین دي سمنطقه کې دي ساده منطقې نه بار دي نو مخالفین شته دي نو پیسہ مېسا او د دې دا د کې رکاوټ اچول او د کې چې کوم دې پورا چې کوم دا دغه د کوریډور دی د کې مسائل پیدا کول دا دغه اهداف دي ستاسو کمزورې دي ډېر دوی په دغه کې اوس ستاسو ملمم ذکر وکړي چې امریکای غوډه کې ملته پاره چې کوم دې نو دي د پاره ډېر مشکلات وو دلته هم ډېر لوی مشکلات ګوره د دې ابل اوس چکم زمونږه دا سی ټی ډي محکمه ده هغه دا وې چې دا گاډي چکم دې دا چمن کې جوړ شوی بلوچستان کې پالته تیار شوی او بیا دا پورا د چمن نا چکم دغه کې د جنوب کې دا شمال تراغه بيشام کو د کې زیات تراغه د سره پورا معلومات او چې چنيان راولپنډي نه چکم د خسوخ پر روانيږي کمړخ روان دي نو ریل ټایم انټيليجنس چکم دی وته وی هغه د سره موجودو سره په ځای باندې موجودو غاړې چکم دی سره پینځر وځه ولاړو یو ځای کې د دې مطلب دار کنه چې په ځای د دې هغه سیلز موجود دي سلیپر سیلز موجود دي هاندلرز موجود دي او بالکل چې څنګه تاسو ملواله خبرو کړ چې دی یو بل نه دي خبر چې دلته سوکته د یو کس کار دي چې بلته حواله کې د بل کار دي چې بلته حواله کې دی یو بل نه پیژنې نه یو بل سره ملاقاتونه کوي او داسې د دې انتقال کیږي د یو زنه بل ځای پورې نو بالکل دا ډېر دغه دي او دا کړي ټي ټي پی دي خو چونکه د چین دغه چې کم دی کتا سو ټي ټي پی دا زر لکم دغه کتلې دي سټریټیجی کتلې د هغه دغه شغي صرف امنیتی ځواکونو باندې حمله کوي او عام پولیس نه نه حقي مخ کې چې کم بمې 14 بدی کولیا ځانمرګي بردونه به کول او هغه کې به عام پولیس هم په نه باندې و تازه لرنه دي دا صرف امنیتی چې کوم ځواکونه دي پاغي باندې حمله کیږي او د چین په دغه باندې کیږي هغه پاسه سو باندې کیږي نو پاکستان کې چون کې چین کې د چین ډېر لوی دغه ډېر تاثیر رسوخ ته او خلک دا نه وړي ناغي زما په خیال باندې کې ټي ټي پی دې لا نه کړي نو هغه به د دې وجه بدای چې پاکستان کې
دغه خلاف تاسو خیال کلانډي وې سات صاحب زه پوښوم کلانډي وې تاسو ویلې چې د سی پیک یا د چین او د پاکستان د اقتصادي کوریډور مخالفین ډیر دي مخالفین خو به فرد خو به نه یي خو نو یو دولت په سطح باندې وایي چې دا د ملکونو خبره نو کوم ملک به د دوی مخالفی تاسو په خیال دا خو طالبان هم ډیر علاقه مندان دي چې افغانستان کنټرول کړي ایرانی ملایان چې په ایران کې اکیم دی هغه هم ډیر طرفدار دي چې چین سره ډیر راکړه ورکړه لري رشیا هم غواړي نور هم غواړي نو څوک وایي
چې کوم دې کنه اوس تاسو د ایران خبرو وکړه ایران سره چې کوم دې نه د پاکستان یو اقتصادي دغه خوشتا رایولري خوشتا دی افغانستان په لار باندې سنټرل ایشیا ته چې کوم دی نو لار چاینیز دی دا
یعنی تاسو د څه خیال کوئ چې دا به ایرانیانو تشویق کړي دا بریج
په چینه نه ما دا نه ویل مات خسره ځکه ما سره معلومات نشته زه تاسو ته یو براډ دغه خولې شم چې دا مخالفینو کې دي زد ما سره مدغه معلومات نشته چې دا ایران کړی دی ایران نه دی کړی دی ایران پاکستان لاس هو یانو کې دي شي بالکل پکې نو وزه فاهم ہے دا هند چې کوم دی دا نه غواړي هند چې کوم دغه کمزه کې دا دغه سی پک تیر شوی دی د چین بارډر باندې هغه هندستان وایي چې دا زمای علاقہ دا هغه باندې دعوه کوي دا سه د امریکای هم سی پک باندې کوم دی نو دغه نه دی دا سه ډیر خوشاله پېنه دی دا سه کتا سو دلتا خلیج کې وګوره نو هم دا سه ملکونه شته چې هغه خوشاله نه دی د سی پک نه نو د مخالفین ډیر دي
صحیح
چاکړي دي سوک زیات پکې مخالف دي سوک کم مخالف دي تا ما سره معلومات نشته
صحیح تاسو دا د سی ٹی ڈی والا خبره یاد کړه چې د پاکستان د حکومت چې د ټیرریزم ضد ډیپارټمنټ دی چې دوی ویل چې دا په شانګله کې خیبر کې چې کله په چینایانو باندې حمله وشول نو دوی د خپل د بمونو ډک ټرک یا موټر خپل د بلوچستان نه راوړی وو نو ټول دا پښتنه په دې څو ورځو کې په پاکستان حکومت دا کړی دی چې هلته شپږ میاشتې کېږي چې په لکونو خلک پرلت کوي هلته یو کس په بارډر نه تیریږي دروازې بندې دي لارې بندې دي څوک نشي یو مړی ډوډۍ ته کار نشته بیا دلته څنګه خلک راوړي او بیا ځي تر هغه سره چې په سوونو چک پوینټونه دي تر خیبره پورې او دا ګنې څوک نه ګوري او هلته ځان رسوي نو دا انتقاد په هغه شته پار صورت زه غواړم چې د داعش خلاف باندې مبارزه کې یو پښتون هلته د سادات صاحب نه وکم سادات صاحب یو دوه امریکایي او اروپایي سیاستوالو د یو ایس ای ټوډی ورسپانې ته ویلي دي دا ما نوٹ کړی و چې دا به یاد کو البته په همدې هفته کې ورته ویلي دي چې طالبانو حکومت په مجموع کې د داعش خراسان ډلې په ضد چې د افغانستان جغرافي د نن څه مبارزه کوله دي کې پاتې راغلي دي ځکه وې دا توانایي نه لري لکه تاسو چې مخکې توضیح کړه چې د داعش دغه سي پیچلو عملیاتو مقابل کې او د دوی د استوګنې ځای پیدا کی یا د دوی عملیات خونسا کی دوی پاتې راغلي خو طالبان د څه وی چې نه دلته موږ وخت نه د منځه وړي طالب داعش مایش نشته دی او دا نور خلک دي چې د داعش ته کریډیټ یعنی ورکي فکر کوي چې کده سي وضعیت دوام وکړي چې د داعش خراسان دله دومره قوي شي دومره پاور لکه روسیا کې نور زینو کې چاملي کې چې یو ځل بیا په افغانستان کې د بیرونی یو هیواد د خونه د یو یرغل یا د پوزي بریټ سبب شي مثلا لکه یو ځل امریکا مثلا د مور بم په نامه باندې ماډر بم په داعش خراسان په جبل ننګرهار کې مثلا استفاده کو فکر کوي د سي یو حمله ته بیا ضرورت پیښ شي کده نه تهدید لوړ راشي
زه فکر کوم طالبان هغه دلی هغه داعش جنگیالی چې په افغانستان کې وو د دې ته ډایرکټ یا مستقیم تهدید وړاندې کوو هغه د مې زوړې دي په دې باندې باید سړي پټ نه کو ولې د داعش هغه مهم غړي چې دي لکه عارش چې په تهران کې دل شوی دی عارش پنچيري عارف پنچيري سناولاده چې د شکرداري د غفاری هغه ژوندې دی هغه ماستر مایند دی خپل ځما په یاد د 2019 کال کې هغه خپل سلمه حمله سلمه پیچلې حمله کړې وایو افتخاری عمله کړی په عراق سفارت فکر کوم په کابل کې نو هغه ډیر ماستر مایند دی بیکاز وان الکم دی دوه ماستر لري د کابل پوهنتون عبد الله اعظم چې د ننګرهار د پوخا په ژوندون ټي وی کې وظیفه اجرا کوله د داعش ټول هغه میډیا مختوري منګه خبرو چې پیښور کې دی ځکه چې پښتون دی د ننګرهار دی ژبه د سده لکه پیښور کې ډیر آزاد کې دی چې وګرځي لري لوی غټ سره دی دا ماستر مایند هغه اصلي سری دی چې د ټول ژوند دی یعنی کته جنگیالی چې د مینځ وړل کې ټول به د مینځ تلی بل یا دا وری وکړه چې طالبان خپل د منافو لپاره خپل ډلې ته چې څه مقابله کیږي هغه مقابل کې عملیات کوي نور مقابل کې نه کوي هغه څه چې پیسې په تور کې ورکوي د امریکای د خوانه هغه مقابل کې کوي ولې زه غواړم په دې کې یا دا وری وکړم چې دا تاکتیکونه اول چی ته شروع شول تاکتیکونه د القاعده شروع کړل بیا په کې ما اقانی شبکې چې په میرامشاه کې اوسېدل او په داشل کالو کې هم دغه د داعش ډلې غونډې عملیاتونه چې ما مخکې یا دا وری وکړم چې دا ټارګټران او فسیلیټران دا ټول د مختبر لکه یو قدم مختبر اوس داعش باغی نه ډیر لوړ او چت کړی دی ځکه کمیونیکیشن یې ډیر قوی دی او بی ال ای او ٹی ٹی پی ام د دې نه ځکه دا ټول یو ترند شو یو فرهنګ شو په نړۍ کې چې دا موثر او ډیر افیکټیو عملیات دي راځان دینه کار واخلو لکه اوس بی ال ای موږ نه ولیدل چې بی ال ای به ځان نوالو زیو بیزون تبرنو زیو انفجار یعنی فدایي یا استشادي یا انتحاري عملیاتو کې اوس دیم د ترهګری عملیات شروع کړی چې په پاکستان کې دا کېږي نو دا ټول ململ خبري وکړه چې په د ضیاء الحق د وخت نه د پالیسی را منځ ته راغلی و نو پاکستان باید ډیر د نن خپل فکر په دې کې چې په دې سوچو کې تر کومه پورې وزر په دې په دې سلات کې وزر لګي ام او دا ډله به دې ډله ته به دا گیم به پلی کوم او نور غرب د توجه نه لري امریکایان په هیڅ ډول نه غواړي بیا بل زیته ولاړ شي او عملیاتو کې خپل اسکر کړي کې دې چې درون سټرایکونه وکړي ول درون خو په افغانستان کې په زرهاو درون کېدل منګه به د شپې 200-300 بمبار
وکړي اوس په دې هفته کې مونږ خبر شو چې ډېر درونونه ګرځیدل
بل
او طالبانو دا ادعا وکړه چې ګوندې دا د امریکا درونونه دی او که څنګه دی یا ته ختی
کې دې شي زنه پیغام چې د کوم زی ول درون خو تنها ام سټرایک کولای شي ام ټلیفون ته وکی خوستل شي او هم لیدل شي
کشفیکار
کولای شي ترڅو کې خپل هدف او هر هدف په هفتو باید ټریک کې کې چیرته ده بعد دغه نه پیژاتل
خو دا مې ځکه یاد کړ چې د درون پرواز په وی حریم باندې خوده ډیر لری نه ورزي د اوقیانوسونو د سر نه خو به نه تیریږي خو نو خامخبه په نږدې گاوند کې چیرته به سوسی چې دا غنه د ته پرواز کرل شي چې دا کنټرول وګرځي چیرته ما ځکه دا یاد کړ پر سورز د اساس د پښتنې مطابق چې څنګه به تاسو د بلوچستان د ازادۍ ډلې نوم واخستو چې دوی عملیاتي بڼه بدله کړې او دوی نه الهام اخستې د نورو ډلو نه په دغه باندې زده سات سیب نظر اخلم سات سیب تاسو په باور باندې دا د داعش خراسان ډلې چننن ټاپ موضوع زمنګ امدا د القاعده شبکه یا د حقانی شبکه چې به یادېدل چې ورسره د طالبانو سره یو ځای شو د افغانستان طالبانو سره یا پاکستانی طالبان چې په ټي ټي پی مشهور دي یا هم دغه سي د ختیز ترکستان ډله یا په لسکونو نوري چې په خپل په پاکستان کې دي لکه لشکر طیبه او جهش محمد او احرار او فلان او بستان د ډلې ډيري زیات دي دوی ټول متفرقه جنگيږي او متفرقه اهداف ترلاسه کوي مګر جنډي د اسلام په نامه ده دوی څه غواړي اصلا په واقعیت کې دوی څه غواړي څه هدف دی دوی رښتیا بومي هم د غزین خپل کوم مقصد لري کدا پراکسی یا نیابتي خلک دي چې غواړي د سیمه خراب کړي او دوی بیا ورسته د منځل شي یا لري شي دوی څه غواړي څه کوي دلته
ورته ده کې هر قسمه د غشت د دې اوبجکټیوز چې وته وی کنه ایمز ان اوبجکټیوز
او اهداف
د دې مختلف دغه دي کنه د ایمز ان اوبجکټیوز او اهداف چې دي هغه مختلف دي دغه بعض خلک هغه دي چې دغه دي د ایديولوګز دي دغه غواړي دا په ذهن کې دي چې د پوره منطقه کې یو اسلامي نظام خور شي سب پر اسلامستي چې وي چې ټول دغه چې کوم دي اسلامي دنیا دی وي جندې لاندې راشي یو حکومت وی ساغه خلک چې بې روزګار دي یغي نو سکار نه لري او بې روزګاری ده نو دي ته دغه تډېره خا تنخواګانې ملاوي کې ډېر خا مرات ملاوي کې او بل دار چې بیا اخر چې مارجنلایزډ سوسایټي خلک دي چې هغه فرنجز باندې اوس یغي ته سپتا نه لګي نه څوک دغه کوي بلوچستان کې وګوره داسې غربت ډېر زیات په پاکستان کې نن د یونایټډ نېشنز دغه 30% خلک د غربت ته سطح لاندې دي نو دغه خلک بیا شو کې کوي یا په جرمونو کې باید دغه بي کرایمز ته بزي یا به چکم دي داسې ګوندونو ته ورزي او دغه چې کم غصه او غم او غصه د سوسایټي سره اغه چې هغه داس کې ټوپک راشي اغه دا هغه خپل غوسه دغه کولی شي دا مختلف دغه دي بیا د دې چې کوم دی خپل کې اوورلاپ ډیر زیات دی پتہ یې چې سماج نن سماج جماعت احرار کې دی نو هغه ټي ټي پی ته لاړ شي ټي ټي پی کا دی نو هغه بچ کوم دی منګل با ګروپ ته لاړ شي احرار ګروپ ته لاړ شي داس نور ګروپونو کې باندې چې کوم دی خپل ځان لا زینه پیدا کړي یا چې کوم دلتا اغه ریجنل رایولریز دی او بل سره چې کوم دی مقابله دی په دې منطقه کې هغه کې بیا دا خلک استعمالیږي ورته د دې اس پترن لګي مونږ ته کوم دی کارځي صاحب زبا په موجودګی کې دا خبره کړې ده چې لطیف مسعود د نواز شریف په دغه باندې درخواست باندې لطیف مسعود اونې ویلې شو کوم لیډر او د ټي ټي پی هغه وخت چې کارځي صاحب دغه د افغانستان
جمهور
رئیس نو هغه ونی ویل شو او هغه د افغان استخباراتو او د افغان فوج دغه کې حصار کې روان واپس کابل ته پاکستان ته حواله کړی شي نو امریکانان راغله هغه خلاص کو هغه خپل پاکستان ته وکړ و دې له تاسو اندازه لا ګولې شې چې دلته داسې پتن لګی چې دوست تاسو کې دښمن تاسو کې امریکا چې کوم لغه کول هغه دې شي ټي ټي پی سره هم سره ساز بازو او پاکستان باندې فشار کول د پاکستان پالیسو کې تبدیلی راوستل چې دې شغي ټي ټي پی استعمالو دا سه هم چې کوم دین هغه ټي ټي پی استعمالول شي دا زه نورمال کو نشته چې هغه د ټي ټي پی مالی مرسته کوي چې هغه پکې خپل اهداف پکې شي نو دا سره ده کې بلیک اینڈ وائټ نشته ده دا سه چې بالکل صحیح پته لګی دا سوق نه دی دا صح ده
زه یو مختصر نظر بلم ستاسو اخلم دي ستاسو د خبرو په دوام باندې ستاسو په خیال کې چیرته حکومتونه نشي کولای چې دا سه پیچلو ډلو سره مقابله وکړي او دا بینظمی د منځوي سي ولسی خلک څه کولای شي ستاسو په خیال ولس کولای شي مثلا ډیورن دواړو کرخه د کرخه دواړو غاړو ته خلک د دوی په وړاندې څه اقدام وکړي دا به څنګه د سیم کان شتات څه ګورې تاسو
فور افل حال خو زما په خیال باندې دا څه دغه نشته خو زه د ډېر وخت خبره د کولې شم چې کله د دغه وخت کې د عمران خان په وخت کې او پاکستان چې کله طالبانو په افغانستان باندې قبضه وکړه نو افغان طالبانو پاکستان ته وجه تاسو د سره خبرې او که خبره تر یو طریقه شروع شوه و دغه په وجه باندې څه خوشکلی شو پاکستانی جیل نو کې چې کومه را خوش شو ست اجازه ورکړي شو چې واپس راشي او دې دغه سره معاهده سره چې هغه به پرم نه وي هغه به چې کوم دې وصله نه ګرځي او نه به دلته چې کوم دې ترخه غره کې ملوث کیږي هغه چې څنګه دلته رالل او هغه دوباره هغه کاروای نه شروع کړي په تاسو د ولس رد عمل کتلې وي په سواد کې او په نورو وزیرستان کې او نور منطقو کې چې کوم د خلکو یو لوی رد عمل راغلی وو داغه په وجه باندې چې کوم دین هغه او درې د هغه مخکې داغه هغه دغه لاندړه نه چې د ټي ټي پی داغه خپل مایده سره پاسداري کول نه کول هغه بل عمدغه کار کو حکومت هغه رسته شو زکه چې یو لوی رد عمل د ولس راغې نو د ولس بالکل رائے مچ کا مدن دغه اثر رسوخ وی اوس د دوړ کوارډینیشن د ډیورنت د کرشن د اخوا کوارډینیشن به څنګه کیږي ته د باندې زره پیغام چې داسې دغه نشته بس داسې اورګنایزیشن نشته
صحیح اجازه راکې یو ورسته پښتنل د سادات صاحب نو کوم سادات صاحب اوس خو وضعیت دا د ټول تاسو ډیر خ دوړو مشانو دوړو ملمنو ډیر خ توزی ورکړله چې د تورریزم زد څه وضعیت روان دی او د سیمه په څه حالت کې ده څه پیشنهاد څه وړاندې تاسو کوي چې افغانستان سره کوم یو حالت سره یا څنګه طریقې باندې وشي چې د تورریزم په مرکز بدل نشي یا سیمه د نورو بې ثباتۍ طرف ته لاړ نشي تاسو څه پیشنهاد کوي
امریکا او غرب
دغه خیدا څه کوم چې تاسو یو ډیر مجرب ځوان جنرال استي او د افغانستان په دې تیر جمهوریت کې تاسو ډیر فعال او یو تاسو سیمه ټوله معلومه ده ځکه دا ویم چې د نوي حکومت جوړیدلو خبري او پیشنهادونه هم کیږي تاسو ځکه یو خپل نظر په ورکي
زغوارم د بل اړخنا شروع کوم دلته دا چې امریکایانو غربیانو یو دلیل خپل د ناکامۍ په شلکلن جنگ کې په افغانستان کې هغه د طالبانو او د اقانی ډلې هغه ځالې او پناګاوي چې هغه په پاکستان کې د بده مرغه موجود وي نو یو بدنامي خپل یو خپل پراپر پاکستان باندې چې او کله چې وزګوري چې پاکستان کې دا وضعیت روان دی نو هغه وایي چې پرې چې خپل سبق واخلي ځکه د موږ ته دا غم جوړ کړو د پوه شو خپل کار پر هغه ملګری چې زلرم دوستان چې پخانی نظامیان او یا وسلی فعلا موجودم دي کله چې ورسره دا بحث پښتنه ځنې کوي دلته واشنگټن کې هغه وایي چې پرې چې پاکستان خپل ور کې وسوځيږي ځکه چې موږ په غم باخته کړو شل کاله موږ او تزارای کولی چې دا کار مکه وي زمو ورکوي قانیان ته دی به زه ورته ورکو حقيقي خبره ده بل دا چې پاکستان غوښتل چې کپالیسی ارڅو چې افغانستان جمهوریت باید ضعیف شي او دغه غوښتنه ومنل شي خدای د جمهوریت ملاړو او کبانه دا و چې هندستان موږ چې بور سره مجالس کې نستلو څو پاکستانی منصبدارانو سره چې موږ سره یعنی آیا ز ور سره خیم چې کینم خبري ور سره وکړم مچور لیول ک کم مولا نو دی مولا غختو ویل چې نات دلته د انډیا کنسولګری په جلال آباد کې دا په قندار کې دا دام د منځلال
نو فیل کم دی وبخ
مانه نه کوم نو فیل پاکستان ته دا غا موخت دی د سی ټی پی په دې باور د چې خیبر پختونخوا نیسی بیلې په دې باور د چې بلوچستان نیسی او دا چې تر څو طالبان په افغانستان کې دا کیر شونه دي
سید مانه نه ساده چې ډیر وبخي زمونږ پروگرام وخت چون بيخي څو ثانی دي تاسو دوړو درنو ملمنونه سعد محمد خان صاحب تاسو نه او جنرال صاحب خوشحال ساده تاسو نه ډیر ډیر مننه کوم درنو لیدونکو دا وسیله نه مننه چې نیم ساز موږ خبرونه ولې در تر بلې ونیم په لوی خدای سپار الله مالش
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اپریل 15 نیټه ده د دیش ټاپو خبرونه ته خرغلاست په دې خبرونه کې د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی ام
و ما فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته ممنوعیت فعالیت‌های احزاب سیاسی توسط طالبان و کاهش کمک‌های بشری در افغانستان را با مهمانان برنامه به بحث می‌گیریم. حکومت طالبان در افغانستان روز پنجشنبه 4 اپریل 3 نفر را در ولایت قندهار به اتهام فعالیت سیاسی مجازات کردند. مقامات طالبان از این افراد نام نبردند. دو نفر آنان به اتهام فعالیت سیاسی هر کدام به 15 سال زندان و نفر سوم پس از مجازات 30 دوره به زندان محکوم شد. مدت زندان متهم سومی معلوم نیست. حکومت طالبان که هنوز توسط هیچ کشوری از جهان بر رسمیت شناخته نشده است، هر گونه فعالیت و حزب سیاسی را در افغانستان منع کرده و گفته است که چنین فعالیتی در اسلام جای ندارد. محکمه عالی طالبان یا استر محکمه با نشر اعلامیه گفته است که این اقدامات قضایی در ولایت قندهار تطبیق شده، اما در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرده است. پیش از این عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته بود که چون احزاب سیاسی اساس این ندارد و منافع ملت در موجودیت آنها محافظت نمی شود، فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان به گونه مطلق ممنوع است. آقای شریعی حتی کاربرد واژه حزب را جرم خوانده است.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډلې سره د خبرو په اړه د طالبان د حکومت د کورنی چارو وزارت د مرستیال خبرو ته په خبرګون کې د هغه وړاندیز رد کړي او ویل چې پاکستان د دغه ډلې سره د خبرو لپاره هیڅ پلان نه لري. میرمن بلوچ په اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال طالبان له حکومت څخه وغوښتل د دغو ډلو او د هغوی د مشرانو په خلاف دی چې په پاکستان کې تروریستي دونه تر سره کوي اقدام وکړي. د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سه‌شنبه پر اپریل 2 د خوست په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لیډرې وغوښتل چې خپل ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي.
هزاران ایرانی امروز جمعه در مراسم تشییع جنازه چند تن از اعضای سپاه پاسداران که در کنسولگری ایران در سوریه کشته شدند اشتراک کردند. افرادی که در مراسم تشییع جنازه حضور داشتند مخالفت خود را با حمله هوایی روز دوشنبه در دمشق که اسرائیل به انجام آن متهم شده است نشان دادند. اسرائیل تا حالا از تبصره در مورد این حمله اجتناب کرده است. در حمله هوایی در کنسولگری ایران در دمشق 12 نفر به شمول دو جنرال ارشد ایرانی کشته شدند. مراسم تشییع جنازه در روز قدس که برابر با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان می شود برگزار شد. این در حال است که تجمعات مشابه در سایر شهرها و مناطق دیگر ایران نیز برگزار شد.
او اسرائیلی پولیسو د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې د الاقصی په جومات کې د جمعې د لمانځه څخه وروسته د لمونځکوونکو د تیتو پر کولو په مخه اوښکې بهونکې ګاز کارولې دي. په دغه جومات کې لمونځکوونکو د روژې میاشتې د وروستۍ جمعې لمونځ ادا کړ. اسرائیلی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې په زرګونو لمونځکوونکو ګډون کړی و چې د لنډې مودې لپاره ځینې تحرکات رامنځته شول او پولیسو اقدام وکړ.
اظهارات وزیر عدلیه طالبان که اخیراً گفت افغانستان نیاز به قانون اساسی ندارد و شریعت اسلامی به جای آن تطبیق می شود با مخالفت گسترده حقوقدانان و متخصصین دین شناسی مواجه شده است. محمد احمدی با چند تن از حقوقدانان و متخصصین دین شناسی صحبت کرده و در مورد اهمیت قانون اساسی و پیامدهای نبود قانون اساسی در افغانستان گزارش تهیه کرده که با هم می بینیم.
طالبان پس از به دست گرفتن دوباره حکومت افغانستان در اگست سال 2021 بر تطبیق شریعت اسلامی در این کشور تاکید و تلاش داشتند. اما در این میان در کنار سایر واکنش‌ها جدی‌ترین واکنش به اظهارات اخیر عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان است که گفته بود افغانستان نیازی به قانون اساسی ندارد و شریعت می‌تواند جایگزین آن شود. سید حسن اخلاق حسینی، استاد دینشناسی در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید شریعت اسلامی نمیتواند جای قانون اساسی را در کشور بگیرد. او استدلال میکند که طالبان به گفته او یا از روی غرض با شیطنت یا از روی حماقت شریعت را جایگزین قانون اساسی میدانند. این استاد دینشناسی میگوید که شریعت یک مفهوم اخلاقی و معنوی و منظور برقرار کردن ارتباط بین خداوند و انسان است، اما قانون اساسی به گفته او مفهوم عصر مدرن برای برقرار کردن ارتباط انسانها با یکدیگر است.
شریعت اساسش است که یک امر فرامکانی است، یعنی فرق نمیکنه. به هر حال شریعت همه جای یکی است. نماز خواندن برای یک مرد، برای یک فرد مسلمان واجب است، فرق نمیکنه در آمریکا باشه، افغانستان باشه یا عربستان باشه. زکات دادن، روزه گرفتن و بقیه اعمال دینی همی حکمت داره. شریعت مرز نمیشناسه. طالبان همیشه میگه ما مرز میشناسیم و در مرزهای خود ما عمل میکنیم. یعنی خودشان میگه ما از بقیه افراد که ادعای شریعت داره در بقیه دنیا حمایت نمیکنیم. این به معنایی که اونا پذیرفته است که شریعت عمل نمیکنه، چون شریعت یک امر فرامرزی هست.
عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، میگوید که احکام شرعی امری پیچیده است و در توان هر کسی نیست. او میافزاید قانون اساسی افغانستان مطابق احکام شرعی است و بدون قانون اساسی حکومت داری ناممکن است، زیرا از نظر وی در امر دوام یک نظام موجودیت قانون اساسی حتمی است. عبدالله شفایی، استاد حقوق و پژوهشگر دانشگاه پادوا در ایتالیا، میگوید که مطابق خواستگاه فکری طالبان که به گفته او گروه افراطی بنیادگرا با ایدئولوژی سلفیت است، طالبان با این تفکر با دو جنبه مثبت و منفی قضیه شریعت را جایگزین قانون اساسی در کشور میپندارند.
طالبان بارها و بارها با نادیده گرفتن حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و همچنین در حد فرار و گریز از قانونگذاری و قانونمندی ثابت کرده که طالبان همون گروه ایدئولوژیک سابق است و در حقیقت خواب تغییر طالبان هیچگاه تعبیر نخواهد شد.
طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در اگست سال 2021 اعلام کردند که میخواهند قانون اساسی دوره ظاهرشاه را بدون برخی مواد آن به طور موقت نافذ سازند، اما بعداً قانون اساسی را به تعلیق درآوردند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
ترنولی دونکو په خبرونه کې راسره د حقوقي چارو شنونکو عبدالسبحان مصباح ملمدی او په افغانستان کې د طالبان لوري د احزاب او سیاسي فعالیتونو پر بندیز به ورسره بحث وکړو.
آقای مصباح، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام خدمت شما و بیننده های محترم.
مننه مصباح صاحب. طالبان وایي چې په افغانستان کې د حزب نوم اخیستل جرم دی او تازه په کندهار کې درې کسان د سیاسي فعالیت په تور په درو وهلي او په 15 کالو بند سزا محکوم کړي دي. تاسو د طالبانو دې اقدام ته په کومه سترګه ګورئ؟
سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې دا اقدام په خپله جرم ده، په خپله د قانون سرغړونه ده، ځکه د احزاب و مسئله دا د وګړو یو اساسي حق ده. اساسي قانون په 13 ماده کې په مشخصه توګه د احزاب په باره کې سره له دې چې یو اساسي حق ګڼلی ده، خو مکلفیت دا ورکړی ده دې خلکو ته چې د احزاب و اساسنامه باید د شریعت سره یا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه وسي، او د دې تر څنګه د دوی کړنې باید علني وسي، مالي منابع باید علني وسي، نورو سیاسي احزابو پورې تړاو ونه لري، د خارج بهرنیونه ملاتړ ونه لري، او د حزب د رجستریشن پروسه، ثبتولو پروسه د عدلي وزارت پورې اړه لري، ولې د حزب د منحل کېدلو موضوع یوازې محکمې پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیا بیرته اساسي قانون حکم داده چې که تر څو چې یو عمل جرم نه وي ګڼل شوی مخکې لر مخکې، هغه موږ نه شو کولای چې هغه ته جرم وایو د قانون پر بنسټ باندې، او نه څوک محاکمه کیدای شي مګر دا چې مخکې له دې نه د صلاح محکمه وسي. او جرم بیا هغه پدیده ده چې اجرای امتناع د قانون پر بنسټ رامنځته شوي. دغه کسان چې نن سبا په سیاسي فعالیتونو پر بنسټ باندې محاکمه کیږي، دا پرته له دې چې استبداد وسي، پرته له دې چې د خلکو له نظام نه زړه تور کی، ویره رامنځته کی، بل څه نه ده. یعنی حقوقي اساس نه لري او نه هم شرعي اساس لري، دوی چې ورته جرم ګڼي په خپل د جرم موضوع د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ د خلکو له خوا نه یو جرم جرم ګڼل کیږي، پرته له هغه جرایمو چې شریعت پر بنسټ دي، هغه په نصوصو ثابت دي، پرته له هغې نور جرایم باید د خلکو د نظریاتو پر بنسټ، لکه د موږ د جزا کود کې چې په 1948 مادو کې اکثر د موارد جرمی موارد جرم ګڼل دي، هغه د هغه اصولو په لحاظ د پارلمان چې د خلکو استازو پر بنسټ باندې وشي. نو موږ ویلی شو چې دا کړنې فقط د دې لپاره دي چې دوی په قدرت کې پاتې شي او سیاسي مشارکت کې د نه ونډه اخیستلو لپاره داسې کړنې ترسره کړي.
بله آقای مصباح، وزیر عدلی حکومت طالبان میگه که فعالیت احزاب سیاسی بنیاد شرعی نداره و استفاده از نام حزب را جرم پنداشته میشه. به باور وزیر عدلی، با باور شما چرا طالبان با احزاب سیاسی در تقابل قرار گرفتن؟ ترس طالبان از چی است؟
خب ظاهرا وضعیت را که ما میبینیم فقط حراسی است که قدرت تقسیم نشه، به خاطر یک موردی که از زمانی که طالبا حاکم شدن با جامعه جهانی مشکلات دارن این است که مشارکت سیاسی است و ما فکر میکنیم که موضوع بسیار مهم است، به خاطر که اصل که قانون اساسی قبلی که حاکمیت ملی را مربوط ساخت به مردم که او مردم صلاحیت داره که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم که طبعا بر مبنای انتخابات بود که موضوع حق رای و حق کاندیدات شدن این همه موارد از نظر گرفته بود. حال از این معلوم میشه که واکنش هایی که دارن یا حساسیت هایی را که طالبان در خصوص موارد سیاسی در نظر داره به این معنی است که اصلا نمیخواهند که دیگه افراد در سرنوشت سیاسی یا در رسیدن به قدرت سهیم باشن و این مسئله بسیار خطرناک است، به خاطر که اصل در یک نظام که همون تعریف دولت را در سطح بین المللی تشکیل میده او مردم است، همون سه عنصر است که مردم است، او مردم باید در قلمرو باشه و اونا باید حاکمیت داشته باشند. خب مردم اگر همه مردم نقش در نظام نداشته باشند و یک گروه حاکم باشه، ای بدون شک خودش استبداد است، ای ظلم است و ای موردی است که باید از ای اجتناب شود.
مصباح صاحب، تاسو قدرت او حاکمیت تا اشاره وکړه، اوس پوښتنه ده پیدا کیږي چې د طالبانو اوسنی حاکمیت آیا سیاسي فعالیت دی کنه یا دیو ته سیاسي فعالیت ویل شو کنه؟
راته لشکره ګوري دغه چې قدرت تدریسیدلو مسأله رامنځته کیږي د خپل سیاسي فعالیت د دغه تحریک چې دوی رامنځته کړ په 1990 کلونو را په دې خو سره لدی چې دوی شعار دا و چې دوی به د فساد په مقابل کې مبارزه کوي په هغه وخت کې. خو کله چې دوی دغه تشکیلات رامنځته کړل په لومړی دوره کې، بیا په دویمه مرحله کې بیا چې د قطر ته ولاړل د مذاکرات وکړل، دا په خپله ټول په حقیقت کې سیاسي فعالیتونه ول، ځکه د قدرت ته د رسیدلو مسله په کې مطرح ولا. نو دا د دوی تحریک چې په خپله یو نوې سیاسي
نو سیاسي حرکت او وسی د دوی د سیاسي حرکت اوس تر پښتون لاندې نه چې بل چاته اجازه نه ورکړي په خپله کول شي فعالیت وکړي.
وره یو عام داستون زه چې د غزین افغانان حتی د زړه نشي کولای چې افغانستان ته بیرته راوګرځي، سره له دې چې په ډیرو مواردو کې هلته امنیت شته او کومه خاصه ستونزه خلکو ته نشته. یو عام دغه چې دغه خلک غواړي چې په سیاسي نظام کې ونډه واخلي، ځکه د افغانانو حق ده، دغه مملکت خلک دي. نو دوی چې داسې محدودیت رامنځته کړي، لکه داسې محاکمې چې کوي غیر قانوني او غیر شرعي محاکمې چې رامنځته کړي دي، دا په حقیقت کې پندې معنا ده چې سیاسي قدرت دی اوازې هم دوی پورې اړه ولري. او داسې فکر وکړي چې دوی کابینه اعلان کړله لمخې ملایان، نو مخابرات وزارت کې ملا، صحت وزارت کې ملا، مثلا په ټولو چارو کې ملایان، نو دا خو په دې رقم سره مخته د اصل کې دا دی دوی د استمرار لپاره یو ستر خطر ده. دوی باید دې ته متوجه شي، دوی دا کشران د مشران متوجه کی شي دا وضعیت سم نه ده. نو دا پرته له شکه سیاسي ونډه نه اخیستل دا خپله ظلم ده و استبداد.
بله آقای تایمز با طالبان از یک طرف تلاش میکنن جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسه و کوشش میکنن فعالیت سفارتخانه هایشان در خارج از افغانستان در دست بگیرن. با باور شما این مخالفت و سرکوبی مخالفین سیاسی ایشان چی پیام را به جهان میرسانه؟
خب متاسفانه که از دو نیم سال به این طرف زمانی که اینا به قدرت رسیدن با مشکلاتی که جامعه جهانی با اینا دارن در خصوص عدم به رسمیت شناختنشان، مشکلات در ذات خود ناممکن نیست به خاطر که همه چیز امکان داره، خصوصا بحث مشارکت یا همه شمول بودن همه و در پهلوی از او بحث مواردی که مربوط خانم ها میشه و یا هر مورد. اما اصل بری است که اینجا اراده وجود نداره و اینا به خاطر که یعنی برای ما هم واقعا سوال برانگیز است. خب اینا اگر واقعا میخواین که حکومت بکنن، در خدم اول خود زمانی که اینا حاکمیت رو به دست گرفتن اصلا برنامه برای حکومت داری نداشتن، در جنگ موفق بودن، به هر حالتی که بود بزامی از اینا شکست دادن، اشغال را یا هر موردی که بود او درست است. اما برای حکومت داری اصلا کدام منشوری، کدام قانونی، کدام موردی از قبل تهیه شده نداشت و تا هنوز این حالت گنگ است و این گنگ بودن سوالات زیادی را در ذهن همه افغان ها ایجاد کرده، در حالی که ظاهرا اتهام ما بالای طالبایی است که اینا فقط به خاطر که با قدرت باقی بمانند و برای دیگرها فرصت نتن، همین سیاستشان است و فقط میخواین که در غیر از او خواستایی که جامعه جهانی داشت خواست مردم است. داره
مزبست قانون یادونه تاسو وکلاو داده دونیم کلا و روست هم طالبان اساسی قانون نلری چه پاقیه بانی مختلر شی اساسی قانون چومره ارین دی و در جوریدو پا صورت که بای طالبانو در اساسی قانون برند سنگوی؟
برای یو نظام پرته دی اساسی قانون نه دی حکومت داره یا به طوله که دی دولت دریگون و قوه و دی دو کلن دی اساسی قانون نه بغیر ممکنه نیدی. او دی اساسی قانون یو عمده تفاوت عمده قده چی پده که بده قده سیاسی مشارکت موضوع مطرحی گیده دی مسالمت آمیز دی قدرت دی انتقال مسالمت آمیز توگه ده یو اصل ده دی ملی حاکمیت موضوع چی خلق طول پا که زند صحیح مبولی ده یو اصل ده دی وگرو دی اساسی حقوق و موضوع چی اغا باید تل تر تل خشی دی قدرت دی تقسیم موضوع دی چک و دی بلانس مثلا دی قوه و دی تفکیک ده یا دی سیاسی نهادون و شتون ده اغا موارد دی چی اساسی قانونی تعریفی او ګوره دغه وضعیت سره چې نن سبا موږ راغلي یو یو کس را جګیږي یو خبر کوي او هغه خبره د دوی لپاره قانون ګرځي. د دغه هرج مرج د مخ تړلو لپاره اساسي قانون ده. اساسي قانون چې شو ټول به موږ قانون ته تابع یو مساوي توګه به ټول کړای کیږي. او اوس دغه کوم وضعیت چې ده دا په خپل یعنی پرته له دې چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې راحل شي بل الله ورته موږ نه لرو.
د حقوقي چارو شنون کې عبدالسبحان مصباح صاحب ډېر زیات مننه چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
تشکر از وخت ستاسو.
طبيب بیمار با نام اولش صدا میکنه ولی معمولا بیمار طبيب دکتر صاحب میگه. این خودش یک هایرارکی ایجاد میکنه، فاصله ایجاد میکنه. آیا اخلاقی هست یا نیست؟
کله چې هغه د لاسن لار له د ماشوم ډیر زیات او په حالت ته مخامخ کیږي چې هیڅ باندې اعتبار نه کوي.
تاسو نه یک بیماری است که به علاوه پیدا شد آهسته پیشرفت میکنه اما تداوی نداره.
دی اولاداری نظر یعنی دی ماشومان دی پیدا کلندور نظر دیو زیاد مشکلات لری.
صلیب سرخ بیماران را از غزه بیرون میکند اما اسرائیل ما را به غزه برمیگرداند.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
بینندگان عزیز به ای بخش برنامه خوش آمدین. مهمان ای بخش برنامه ما محترم صدرالدین متخصص پروژه های انکشاف بدیل هستند که در مورد پیامدهای کاهش کمک های بشری در افغانستان با ایشان صحبت میکنیم. آقای سراج خیلی خوش آمدین به برنامه.
خبرون تخرع لاز صدر الدين صاحب
خير وسيم مننا
ملل متحد میگه که 3 میلیارد پول تقاضا شده برای کمک‌های بشری به افراد نیازمند در افغانستان، تنها 6% آن به دست آورده شده در افغانستان. با باور شما دلیل کاهش کمک‌های بشری در افغانستان چی است؟
تشکر و ما هم به نوبت خودم بر خودت و به بینندگانتان سلام میگویم و احترامات عرض میکنیم. باید برد واضح بسازم که در 2 سال یا 2.5 سال گذشته تقریبا به حدود 3 بیلیون دلار به افغانستان کمک نقدی ارگان های یا دونرا کده، ولی یک گپ طبیعی است که در وقت زمان کمک ها کاهش یا کم میشه. یه چند عوامل داره. یک عواملش اولیتی دونرا است که شاید 2 سال یا 2.5 سال پیش افغانستان یک از اولیت های دونرا بود، ولی حالی در منطقه کشورهای دیگه است، یعنی مثل یوکرین ولی یا جنگ غزه و اسرائیل، که اونمو توجه یا رجحان دونرا را به طرف چی کده برده. و عامل دومی که است باقداران یا وکمنان کابل است که به حقوق بشر یا به حقوق زنان زیاد چی نمی کنه، توجه نمی کنه و این کار دونرا را خسته کده تا قسمت. سویمیش است که از طرف وکمنان کابل در کارهای کمک بشر دوستانه چی میشه؟ مداخلت میشه و تا یک قسمت اینمی شفافیت و چیزی مشکلات داره. چهارمینش است رقابت بین ارگان های خارجی در کابل بخاطر به دست آوردن پولا است، یعنی به دست آوردن بودجه است که تطبیق شوه بدون نظرداشت کار چارچوب کاری و نمو ارگان ها. و آخرینش و بسیار مهمش است در دو نیم سال یا 2 سال گذشته پروژه های یا کارهای تطبیق شده که بسیار غیر موثر بود، با وجود که 30 بیلیون دلار مصرف شد، ولی تعداد افغان ها که ضرورت بود، ضرورت کمک بشر دوستانه داشت، از او زیاد شده ولی متاسفانه کم نشده.
بله صدرالدین صاحب، د ټولو ستونزو سره تاسو یادونه وکړه او د مالی مرستو کمیدو سره نړیوال مرستو رسوونکو ادارو په میلیونونو کسانو سره مرستې هم درولې دي، د دې اغیز به څه وي؟
متاسفانه فیض صاحب، باید ووایم چې افغانستان یو له هغه ملکونو دی چې همیشه د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، ولی په داسې یو حالت کې چې کله مرستې کمیږي دا نور هم مشکلات زیاتوي. د مثال په توګه یعنی بشری ناورین به نور هم ورسره زور شي، دې کې شک نشته دی. او دویمه دا ده چې داخلي او یا خارجي مهاجرتونه به زیات شي، ځکه افغانان په عموم کې په داخل د افغانستان کې کوم داسې کارونه یا متاسفانه داسې د روزمره سیزونو ته لاسرسی نه لري چې د هغې نه یو څه آمدن ولري. اقتصادي وضعیت په عموم کې د افغانستان یا د عامه ولس نور هم خراب کیدلی شي. د معارف او د صحت بخش چې تیر دوه نیم کارونو کې متاسفانه ډېرې ضربې لیدلې دي، دا نور به هم د دوی حالت به نور هم وخیم شي. د بشري حقوقو هغه سرغړونې دي چې متاسفانه دا نه رسنیز کېږي اوس د بل حال لپاره او نه څوک نه ډېر خبرېږي، که دا بشر دوستانه مرستې نورې هم کمې شي نو د دې د تعداد زیاتېدو هم ډېر امکانات دي. د غذایي نه خوندیتوب یو غټ عمده مشکل دی، یا د ماشومانو هغه د مړینې کچه دی کیدلی شي دا ورسره زیاته شي. او په ټولو کې د په عموم کې د عام ولس کې هغه رواني مشکلات د هغوی د ډېرېدو ډېر امکانات دي.
بله آقای صدرالدین، مقامات حاکم در یک کشور در قبال مردم خود مسئولیت دارن که برشان زمینه را مساعد بسازن، یا فکر میکنین که حکومت طالبان توانایی و امکانات لازم برای کمک به مردم افغانستان را داره در حال حاضر؟
بدون شک که طالبی سوالتان دو جنبه در یا دو بور داره، یک شخص که منابع و یک شخص ظرفیت شان. بدون شک که سر چی داره، منابع مالی در دست طالبا خوب است، یعنی از استخراج معدن تا مالیایی که از دیهاتین و از دکانداران و از دریوران را میگیره. ما برتان یک مثال میتم که از یک دکاندار تا 10 قسم مالیا میگیره، یعنی پوست عام ملس را او گرفت کشیده از این مالیات و چیزها را. ولی مشکل در این است که کدام شفافیت در بین این چیزا نیست که این پیسه کجا میره و در کجا نمیره. و در ظرفیتشان بسیار واضح است، مثل اکتبر روشن است که در دو سال یا دو نیم سال کدام پروژه یا کدام کاری نکده طالبان یا نتوانست که به عام ولس یا به عام مردم کمک برسه. یعنی مثال بد میتم که ریاست پاسپورت، ریاست بسیار مهم که همه روزه مردم برش ضرورت داره، ولی ما و شما شاید حوزه پاسپورت هستیم در افغانستان. پوهنتونای شخصی و دولتی، یعنی بسیار پوهنتونای شخصی بخاطر امکانات مالی یا بخاطر سپورت واکمنای کابل بسته میشه. تطبیق یا طرح کدام پروژه هایی که در دو نیم سال کدام پروژه تطبیق نشده یا طرح جور نشده که به عام ولس از خیر و برسه.
بله صدر عزیز صاحب، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د ماشومانو ژوند ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ماشومان د حقونو تر پښو لاندې کېدو په اړه اندېښنه ښودل ده. افغانستان کې ماشومان څومره له خپلو حقونو بې برخې دي یا په سختیو کې ژوند کوي؟
بدبختانه باید ووایم چې افغانستان د ماشوم لپاره یو ډیر سخت او خراب هیواد دی. یعنی شرایط دومره سخت او خراب دي چې د ماشوم لپاره هلته د اوسیدا یا د پات کېدو لپاره شرایط په هیڅ صورت مناسب نه دي. که څوک غواړي چې د ماشوم د وضعیت، یعنی د افغان ماشوم د وضعیت نه خبر شي، دوی کولی شي د ساحو نه لیدنه وکړي. یعنی د مثال په توګه به زرته هم که په کابل کې څوک غواړي چې د ماشومانو د وضعیت نه خبر شي، دوی د لاړ شي د سبز بټۍ د وګوري چې هلته د افغان ماشومانو په کوم حالت کې دی. ولی د دین علاوه د افغان ماشومان چې دی، هغوی خصوصا انجونې چې دي، هغوی د زده کړو نه محرومې دي، کوم چې یو بنیادي حق دی. د تیرو دوه نیمو کلونو نه په میلیونونو افغانان انجونې له زده کړو نه محرومې دي. د شپږم سمنه پورته په لکونو ماشومان د بېوزلۍ او د فقر له لاسه په شاتوکارونو کې مصروف دي، چې سرک په سر باندې اوبه خرڅوي یا نور موټر شیانو کې مصروف دي. د دین علاوه دی د معارف هغه یا د صحت هغه خدمات ته لاسرسی نه لري چې کوم باید یو عام ماشوم د نورې دنیا یا د منطقې د هیوادونو ماشومانو ته لاسرسی لري.
بله آقای صدرالدین، با باور شما چی رای حل برای بهبود وضعیت زندگی مردم و در کل با ویژه زندگی کودکان در افغانستان وجود داره؟
بدون کدام شرط و قید باید دروازه های معارف با باردو دخترها و بچه ها پسرها باید خلاص شود. خدمات صحیح باید تفلکان باید داده شود و شنینگاو یا ظرف پروژه های ظرفی سازی به والدین، یعنی پدر و مادر دخترین داده شود. باید او را بفهمه که چطور یک طفلک میتونه که در آینده یک کردار خوب، یک کنتریبیوشن خوب در جامعه، کردار مثبت یک جامعه داشته باشه.
بله.
و از کارهای شاقه او را باید بگردانه. یعنی کارهای در طفلک باید در سکول باشه یا در مکتب باشه، در وقتی که اون طفل باشه، نه در کارهای شاقه و کارهای سخت درگیر باشه. و در آخرش این کارش و ریسپانسیبیلیتی یا ذمه‌واری یا با چی واکمنای کابل یا با ادارات خارجی چی میشه متوجه میشه که باید در نظر داشت بودجه و در نظر داشت مشکلات طفلکای افغان باید پروژه ها را یا طرح ها را جور بکنن یا طفلکای افغان در یک قسمت برسه که چالشش کم شه.
د انکشاف بدیل د پروژو متخصص صدرالدین صاحب ډیره زیات مننه چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
یک جان تشکر از وقتتان و از حضورتان به برنامه. بینندای عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در همینجا به پایان میرسه.
تاسو له مکتب ډیره مننه. تر بیا.